السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د بغلان په خوست ولسوالۍ کې د طالبانو او د ملي مقاومت د جبهې د وسلوالو ترمنځ جګړه کې د راپورونو له مخې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملي مقاومت جبهې په یوه اعلامیه کې دوشنبه ناوخته تایید کړه چې له طالبانو سره په جګړه کې د روح الله په نوم د جبهې د یوه قومندان په شمول څلور کسان وژل شوي دي. د مقاومت جبهې په اعلامیه کې همدار از راغلی چې د طالبانو په بریدونو کې د قومندان روح الله مور او درې ماشومان سخت ټپیان شوي. جبهې همدار از ادعا کړې چې د دوی جنګیالیو د طالبانو نهه کسان وژلي او شپاړس نورې ټپیان کړي. د طالبانو چارواکو لا د بغلان د خوست د جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو د بغلان د خوست ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو په خواله رسنیو د ویډیوګانو په خپرولو سره ادعا کړې چې طالب جنګیالیو تر جګړې وروسته د دوی ځینې سیمې سوځولي او یو شمیر خلک یې بندیان کړي دي. خپلواکو سرچینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په افغانستان کې هیڅ ترهګرې ډلې نشته. امیر خان متقی دا خبره پرون په اسلام آباد کې د وی پښتنې په جواب کې وکړه.
دا ټولې پروپاګندې دي، دا ټول د بدنامۍ هڅې دي. په افغانستان کې نه تروریستي ډلې شته، نه هلته فعالیت کولای شي، نه موږ د فعالیت اجازه ورکوو.
متقی داسې وخت دا ادعا کړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری څه وخت مخکې ویلي وو په افغانستان کې داعش، ټی ټی پی یا تحریک طالبان پاکستان، چین ته ګواښ پېښونکي ډلې او نړۍ ته خطر جوړونکي ډلې شته چې طالبان په مهارولو کې ناتوانه دي. پر دې سربېره داعش ته منصوبو وسلوالو څو ځله کابل ولایتونو کې خونړي بریدونه هم کړي چې هدف یې د طالبانو ملکي او پوځي چارواکي وو. متقی چې د اسلام آباد د ستراتیژیکو څیړنو په انسټیټیوټ کې وینا کول وویل چې د دوی حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل چا پر ضد کار واخلي. متقی اسلام آباد ته څلور ورځنی سفر پرون پای ته ورسوه او د راپورونو له مخې بیرته کابل ته ستون شوی دی. د کندهار ښار په سردار مدد چوک کې یو څلوېښت کلن سړي ځان ته اور اچولی او وروسته یې سا ورکړې ده. دغه پیښه پرون ناوخته رامنځته شوې او د میرویس په نوم دغه کس چې د کندهار د پوهنې ریاست یو کارکوونکی وو او د تعلیم و تربیې له پوهنځي هم فارغ وو، لومړی په ځان تیل اچولی او بیا یې ځان ته اور ورته کړی دی. د میرویس کورنۍ وایي نوموړي شپږ اولادونه درلودل او په ظاهره د عصبي ستونزو له امله ځانوژنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کندهار په شمول له یو شمیر نورو سیمو نه هم د ځانوژنې د پیښو راپورونه ورکول کیږي چې تر ډیره یې لامل اقتصادي ستونزې بلل شوي دي. په افغانستان کې د وینې مرکزي بانک وایي له دوی سره څه باندې 2000 داسې ماشومان ثبت دي چې په تلسمیا اخته دي. د دغه بانک رئیس ډاکټر محمد ناصر صادق پرون په کابل کې د تلسمیا د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل.
د وینې ملي بانک په ټول هیواد کې دغه ناروغانو ته په یو کال کې شپږ نوي زره اته سوه څلوېښت یونټه وینه توضیح کړې او په بعضې مرکزو کې تطبیق کړې ده.
تلسمیا چې یوه مورسي ناروغي ګڼل کیږي له مور او پلار څخه ماشوم ته سرایت کوي او د مخنیوي لپاره یې سپارښتنه کیږي چې له نږدې خپلوانو سره له واده کولو ډاډه وشي. او پولانډ اوکراین ته لس میګ 29 جنگي الوتکې ورکړي چې د روسي ځواکونو د ځوابي برید لپاره چمتووالی ونیسي. وارسا دغه خبر پرون دوشنبه اعلان کړ. تیر مارچ کې پولانډ وویل چې اوکراین ته به د پخواني شوروي اتحاد ځینې جنگي الوتکې ورکړي او د تیرې میاشتې په پیل کې اوکراین ته څلور الوتکې وسپارلې. اوکراین چې د روسیې د ځوابي بریدونو لپاره ځان چمتو کوي د دغو الوتکو غوښتنه کړې ده. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا د کانګرس غړو د بهرنیو چارو پر وزیر انتونی بلینکن کلک انتقاد کړی او ویلی دی چې هغه د افغانستان د ځواکونو د وتلو په تړاو کانګرس ته وضاحت نه دی ورکړی.
د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ادعا کوي چې د بهرنیو چارو وزارت دې اسنادو په چمتو کولو کې خپل قانوني تعهد مات کړی دی.
د ابوظبي په کمپ کې یو شمیر میشت افغانان وایي لومړنۍ آزادۍ سلب شوې دي.
آزادی حق آزادی زموږ طبیعي حق دی، خو موږ دلته څخه سړی یا ماشومان دي د ګرځېدو او بیان آزادی حق نه لرو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د اسلام آباد څلور ورځنی سفر پای ته ورسوه. هغه غږ کړی چې د پاکستان حکومت دې له خپلو وسلوالو سره خبرو ته کینی.
اسلامی امارت وکولای شول چې د پاکستان حکومت او هغوی مخامخ سره کینی، د خبرو کوربتوب وي، مذاکرات وشي.
کونړ کې شدید باران او ګلۍ بزګر زیانمن کړی دی.
کونړ کې د غنمو فصل رسیدلی و چې د همدې ګلۍ او بارانونو په نتیجه کې هغه ډیر زیات خراب شو، بعضی ځایونو کې لو هم ګډ و.
او روسیا نن د دویمې جګړې د پای ته رسیدو یادغونډه جوړوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه. هم ومني اوریدونکو که د خبرونه تر پای را سره پات شي، په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان خبرونه هم نشرې دوته چمتو ده. رازو د خبرونه د سر راپورته د امریکا په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکو د بهرنیو چارو وزیر ته غوښ کړی چې کله افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه پارلمان ته وضاحت ورنکړي، کانګرس ته یې سپکاوی کړی دی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال چې په دې اړه تحقیقات کوي، د بهرنیو چارو وزیر ته په یو لیک کې دا ضرب الاجل ټاکلی دی. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری غوښتونکي مایک مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته ګواښ کړی چې که د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو اړوند د پټو اسنادو په اړه پارلمان ته حاضر نه شي، نو دا کار به یې کانګرس ته سپکاوی وګڼل شي. په یو لیک کې چې د دوشنبې پر ورځ خپور شو، د کانګرس دغه مهم غړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې تر اوسه ورکړل شوي معلومات کافي نه دي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه په دې اړه څېړنه کوي چې څه ډول امریکایي پوځیان شل میاشتې مخکې له افغانستانه ووتل، او د بهرنیو چارو وزیر ته د دغه لیک لیږل به د ولسمشر بایډن حکومت تر فشار لاندې راولي. د مایکل مکال په لیک کې راغلي چې هغه تیره میاشت له انټونی بلینکن وغوښتل د هغه لیک په اړه وضاحت ورکړي چې د 2021 کال په جولای کې امریکایي ډیپلوماتانو لیکلی و. دا هغه وخت و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او همدارنګه د امریکایي ملکي ډیپلوماتانو د ایستلو هڅې روانې وې. په هغه لیک کې د بایډن پر ادارې له افغانستانه د وتلو په بڼې نیوکې شوې وې. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ادعا کوي چې د بهرنیو چارو وزارت د اسنادو په چمتو کولو کې خپل قانوني تعهد مات کړی دی. په دغه لیک کې مایک مکال د بهرنیو چارو وزیر ته د دریم ځل لپاره وخت ورکړی چې په خپله خوښه د می په 11مه پارلمان ته حاضر شي، کنه نو د کانګرس د سپکاوي په خاطر به له اقدام سره مخ شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان د ښاغلي مکال دغه اقدام غیر ضروري او بې ګټې بللی. ویدانت پتیل زیاته کړې سره له دې چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د اسنادو په اړه پټ راپور ترلاسه کړی، خو دوی بیا هم په غیر ضروري توګه دا مسله تعقیبوي. په افغانستان کې له شل کلن حضور وروسته د 2021 کال په اګست کې له دغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو وتل د دې لامل شول چې طالبان واک ته ورسیږي. په دې سربیره له کابله د امریکایانو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو ګډوډه پروسه چې یو ځانمرګي برید وضعیت لا پسې پیچلی کړ، د ولسمشر جو بایډن پر ادارې د پراخو انتقادونو سبب شول. په هغه برید کې دیارلس امریکایي پوځیان او لسګونه افغانان وژل شوي وو.
و موریدل چې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د بهرنیو چارو پر وزیر له دې کابل نیوکه کړې چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په تړاو یو شمیر مهم اسناد دوی ته نه دي سپارلي. شاوخوا یو ویشت میاشتې وړاندې امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وویستل، خو دغه مسله لا هم جنجالي ده او اکثره کسان د ځواکونو د ایستلو د څرنګوالي په اړه د امریکا د ولسمشر او نورو چارواکو پر تګلارو نیوکه کوي. کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وویستل شول، نو ورسره هممهاله لسګونه زره افغانان هم په بیلابیلو لارو تخلیه شول چې ګڼ شمېر په پوځي الوتکو کې امریکا، اروپا او یو شمېر نورو هیوادونو کې میشت شول. په دوی کې سلګونه په متحده عربي اماراتو کې د ابوظبي په کم کې ځای پر ځای شول چې درېمو هیوادونو ته به انتقالیږي. خو دغه کسان انتقاد کوي چې د نږدې دو کلو په پوره کېدو لا هم بې برخلیکه پراته دي او اکثره لومړنۍ آزادۍ هم سلب شوي. تفصیل د همایون هیواد په راپور کې.
دا بوزبی په کم کې افغان پناه غوښتونکي وایي له تیرو اتلسو میاشتو راهیسې په بې برخلیکه حالت کې ژوند کوي. رامش نظري چې ځان په بوزبی کم کې د افغان پناه غوښتونکو استازی معرفي کوي وایي چې مخکې په افغانستان کې ژباړن او له تیرو اتلسو میاشتو راهیسې په بوزبی کې د نورو افغانانو تر څنګ له بې برخلیکه حالت سره مخ دی. دی وایي که څه هم د پناه غوښتنې قضیې د منلو په خاطر څو ځله مرکې ورسره شوې خو تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی.
مدت 18
اتلس میاشتې وشوې چې په ابوظبي کم کې یم. هر ځل چې د ایم دفتر ته ورځم او د خپل کیس په اړه پوښتنه ترې کوم وایي چې منتظر شئ.
منتظر باشید.
ښاغلی نظریې دا کوي چې په ابوظبي کم کې له ډېرو ستونزو سره مخ دی خو نشي کولی د خپلو ستونزو په خاطر غږ پورته کړي.
مشکل اساسي ما که آزادی حق
زموږ اساسي ستونزه دا ده چې آزادي زموږ طبیعي حق دی خو موږ دلته څه ښځې سړي یا که ماشومان دي د ګرځېدو او بیان آزادي حق نه لرو. هر ځل مو چې غږ پورته کړی د عربي مسؤولانو لخوا ځپل شوي یو.
عرب سرکوب می شود.
د ابوظبي کمپ مسؤولانو دې ډول ادعاو ته چې مخکې هم شوي لا تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د افغان پناه غوښتونکو دا استازی زیاتوي چې د روغتیایي خدمتونو کیفیت ډېر ټیټ دی او پناه غوښتونکي له رواني ستونزو سره مخ شوي. هڅه مو وکړه په ابوظبي کمپ کې له نورو افغان پناه غوښتونکو سره هم وغږیږو خو هغوی وویل چې له رسنیو سره له خبرو منع شوي او په دې اړه یې وضاحت ورنه کړ چې ولې دا بندیز پرې لګېدلی. تازه سینین تلویزیون هم راپور ورکړی چې 2000 افغان پناه غوښتونکي د متحده عربي اماراتو په کم کې له یوه بې برخلیک حالت سره مخ دي. د سینین د راپور پر بنسټ د هغو 20000 پناه غوښتونکو له ډلې څخه دي چې د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته د متحده عربي اماراتو کمپونو ته لیږدول شوي. که څه هم د امریکا او کاناډا دولتونو له دې کم څخه ډېر پناه غوښتونکي انتقال کړي خو ځینې اوس هم په دې کم کې پاتې دي. تر دې مخکې د بشر حقونو د څار سازمان هم په یو راپور کې ویلي وو چې متحده عربي اماراتو له 2400 تر 2500 افغان پناه غوښتونکي له 1500 میاشتو راهیسې د اماراتو په بشر دوستانه کم کې زنداني کړي دي خو د متحده عربي اماراتو حکومت دې راپور ته غبرګون نه و ښودلی.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی اسلام آباد ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورسوه. هغه دغه سفر په وروستۍ ورځ په اسلام آباد کې د وی وینا پر مهال وویل چې د پاکستان حکومت باید له خپلو وسلوالو طالبانو سره خبرو ته کینی. تفصیل د صفی الله سانگزی پر راپور کې.
امیر خان متقی وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. متقی دا خبره د اسلام آباد د ستراتیژیکو څیړنو په انسټیټیوټ کې د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي په شمول د نورو وسلوالو او ترهګرو ډلو پر ضد څه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د تحریک طالبان پاکستان اوږده سابقه یاده کړه او ویل په کار ده چې پاکستان حکومت او ټي ټي پي خبرو ته سره کینی.
اسلامي امارت خپل مسؤلیت ادا کړی. اسلامی امارت وکولای سول چې د پاکستان حکومت او هغوی مخامخ سره کینی د خبرو قربتو به وي کی مذاکرات وسی دا یو پړاو لدین اور اخوا ټي ټي پی کوم داسي او تحریک نه دی چې په تیرو دوه کلو کې را پیدا شوی. دا کلونه سابقه لري.
د طالبانو حکومت د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان تر واکمنۍ 200 میاشتې وروسته د ټي ټي پی او اسلام آباد ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب وکړ. د دې مذاکرو په نتیجه کې دواړو خواوو ترمنځ اوربند شو چې وروسته هغه یې د 2020 کال تر نومبر ټینګ و خو پر هغې سربیره په پاکستان کې حملې روانې وې. پاکستاني چارواکي تور لګوي چې ټي ټي پی په افغانستان کې امن پټنځایونه لري او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر پاکستان باندې بریدونه دوه چنده شوي. د پاکستان حکومت تور لګوي چې اکثر دغه بریدونه د افغانستان له خاورې پلانېږي، هغه تور چې طالب چارواکو په کلکه رد کړی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره میاشت امریکا غږ سره په خبرو کې ادعا کړې چې تحریک طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې دي. متقی ویل حکومت یې نه غواړي په ګاونډي هیواد پاکستان کې د چاو وینه توی شي ځکه د ده په خبره د سیمې ثبات د افغانستان لپاره مهم دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی اسلام آباد ته د سفر پر مهال د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو بلاویل بوټو زرداری او چینګانګ سره هم ګډه درې اړخیزه غونډه درلوده. دا ناسته که څه هم د مې په شپږمه شوې وه خو ګډه اعلامیه یې د متقی د سفر په پای د مې په اتمه خپره شوه. په اعلامیه کې راغلي درې واړو ټینګار وکړ چې خپلې خاورې کې به د تحریک
طالبان پاکستان او ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ په شمول هیڅ ډلې یا فرد ته د ترهګریزو او ګواښونکو کړنو اجازه نه ورکوي.
ازادي راډیو ته ورجوینسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د راتلونکو یکشنبه په ورځ په ترکیه کې پارلماني او د ولسمشري انتخابات ترسره کیږي. نظر شمیرنې ښیي چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان چې له دوو لسیزو راهیسې د ترکیه د صدر اعظم او ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې او د هغه د مهم سیال د اپوزیسیون د مشر کمال کلچدار ترمنځ سیالۍ به ډېره سره نږدې وي. نورحال له نوریاس نوری اورو.
ټاکل شوی چې د راتلونکو یکشنبه په ورځ د مې په 14مه په ترکیه کې پارلماني او د ولسمشري انتخابات ترسره شي. په دغو انتخاباتو کې شاوخوا 8,000,000 کسان د رایې ورکولو پر شرایطو برابر پیژندل شوي چې 3,400,000 یې له هېواده بهر ژوند کوي. نظر شمیرنې ښیي چې د ولسمشري لپاره د دوو مخکښو کاندیدانو د ترکیې د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوغان او د اپوزیسیون د مشر کمال کلچدار اوغلو ترمنځ به سیالي ډېره سره نږدې وي. اردوغان چې له نږدې دوو لسیزو راهیسې د صدر اعظم او ولسمشري دنده مخته وړي په وړاندې مهم سیال اوغلو د مختلفو ایدیالوژیو لرونکو شپږو ګوندونو څخه جوړ دی او ائتلاف لخوا د ولسمشري پر روانو انتخاباتو کې کاندید شوی دی. خغلی اوغلو له جرمنی ARD خبرندوی شبکې سره په یو مرکه کې چې د دوشنبه پورې خبره شوې ویل چې که انتخابات وګټي نو به د ولسمشر اردوغان په پرتله په لا دیموکراتیک ډول حکومت ولای مختوړي. نو موري ویلې غواړي ترکیه د په خبره له استبدادي رهبری وباسي او د اروپאי ټولنې ټول دیموکراتیک معیارونه بشپړ عملي کړي. اوغلو د کورد پلاوه زنداني مشر صلاح الدین د مرتاش او د بل زنداني د بشري حقوقو د فعال عثمان کواله په اړه ویل چې د غواړي د دوی په اړه د اروپאי ټولنې د بشري حقوقو د محکمه فیصله عملي او دواړه له زندانه آزاد کړي. دغه دواړه فعالان د اردوغان د واکمنۍ په موده کې بندیان شوي او اردوغان په خپلو ویناوو کې تل هغوی د دولت دښمنان بللي دي. ولسمشر اردوغان هم د یکشنبه په ورځ په استانبول کې د خپل انتخاباتي کمپاین اړوند یوه لویه غونډه کې خپل مهم سیال کمال کلچدار اوغلو ته په نشه روغ د کاسه خطاب وکړ او ویل چې د ترکیې خلک به هیواد دی او نشه لاستونه غورځوي. تر انتخاباتو مخکې معمولا کاندیدان پر یو بل دا ډول تورونه د دې لپاره لګوي چې د ملاتړو شمیر کم او د خپل زیات کړي. د رویترز آژانس راپور له مخې دغه انتخابات د ترکیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو مهم انتخابات ګڼل کیږي او ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوو لسیزو په حکومت ولې کې تر ټولو سیاسي ننګونو سره مخامخ دی. د هغو نظر شمیرنو له مخې چې په ترکیه کې د فبروري د میاشتې له مرګونې زلزلې وروسته ترسره شوي، د اردوغان مهم سیال کمال کلچدار اوغلو به د انتخاباتو په لومړي دور کې له هغه یو څه مخکې وي. که هیڅ یو کاندید ونشي کولی چې په لومړي پړاو کې له نیمایي د زیاتو رایه ورکوونکو رایه خپلې کړي، د مې په 28مه به د لومړي پړاو انتخاباتو د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ بیا انتخابات ترسره کیږي. د پارلماني انتخاباتو په اړه هم چې د ولسمشري له انتخاباتو سره په یوه ورځ ترسره کیږي، نظر شمیرنې ښیي چې د اپوزیسیون ملي اتحاد چې د کلچدار اوغلو ګوند هم پکې شامل دی، د اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند په شمول له څو ګوندونو جوړ د خلکو له ائتلاف څخه مخکې دی.
اوریدونکو، د افغانستان مسلې وروسته راځي، خو اوس یو بل د سیمې تاو دا موضوع راخلو. هغه دا چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو لږ تر لږه څلور مشران به په مسکو کې د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د یادښت په مراسمو کې ګډون وکړي. دا مراسم نن ترسره کیږي چې پوځي نندارې هم پکې شامل دي. تفصیل په دې راپور کې.
په موسکو کې د نن ورځې په مراسمو کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت تقایف، د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف، د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان او د قرغزستان ولسمشر سیدیر جباروف ګډون کوي. د ارمنستان ولسمشر نیکول پاشینیان هم په دې جشن کې د ګډون لپاره موسکو ته سفر کړی. هغه د جنوبي قفقاز له سیمې یوازینی مشر دی چې د روسیې په پلازمینه کې په دې مراسمو کې ګډون کوي. د منځنۍ آسیا 15 هیوادونه او ارمنستان د شوروي اتحاد برخه و چې په 1991 کې ټوټه ټوټه شو. د قزاقستان ولسمشر ښاغلی توقایف د ماسکو په لویدیز کې د ریژیف په ښار کې له یو یاد څلی لیدنه وکړه. دغه ښار د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د سختو بریدونو شاهد و او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ډیر پوځیان په دغه ښار کې ښخ دي.
د قرغزستان ولسمشر صدیر جباروف د دوشنبه پر د رژیو په ښار کې یو یادګاری بنا پرانسته. هغه په دې مراسمو کې وویل دا بنا د ټولو هغو اتلانو ابدي یادونه ده چې زموږ د راتلونکي لپاره مبارزه وکړه. تمه ده چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو نور مشران به هم له پوتین سره وویني. د پوتین د واکمنۍ پر مهال روسیې تل هڅه کړې چې د دویمې نړیوالې جګړې د پای ورځ په پوځي پریډ ولمانځي. په دې جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد تر 30 میلیون زیات اتباع ووژل شول. وروسته له هغه چې موسکو په 2014 کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره یوځای کړه، د مې د 9مې په مراسمو کې د بهرنیانو ګډون کم شوی. په 2021 کال کې د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان یوازینی بهرنی دولت مشر و چې هغه کال یې په دې مراسمو کې ګډون وکړ. تیر کال وروسته له هغه چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ، د موسکو په مراسمو کې هیڅ بهرني مشر ګډون ونه کړ. دویمه نړیواله جګړه چې میلیونونه کسان پکې ووژل شول، په 1945 کال کې د نازی جرمني او متحدینو په ماتې سره پای ته ورسېد. خو نن هم په اوکراین کې جګړه روانه ده او هر ورځ پکې پوځي او ملکی خلک مړه او ټپیانېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز بو ووري چې په غزنی کې وزوان د دې لپاره ځان وژنه کړي چې کورنۍ د خوخي خلاف انجلۍ ورته کوژده کړې ده. خو راځي اوس دې ته ورشو چې په کونړ کې تیزو بارانونو او ګلۍ بزګران زیانمن کړي. تفصیل لره هلا انوري اورو.
د کونړ مرکز اسدآباد او شاوخوا ولسوالیو کې د شنبی او یک شنبی ورځو بارانونو او ګلۍ د بزګرانو د غنمو پاخه کښتونه، د ترکاری او بوټي او د بڼوالو لمیو ډکی ونی سندلی او هر یو ته مالی زیان اړولې دي. د مرکز اسدآباد وسیدونکي سید محمد په دواړو تشو کې لاسونه یخي او د غنمو هغه خالی بوټو ته حق حیران ولاړ دی چې څو شی به وړاندې ورڅخه غلې وګي او پانی ریژولې دي. وایي
څنګه چې دا کوم فصلونه کلیو غنم هم کړلو، دې ته ډیر په امید سره پتم او چې دا به ان شاء الله ورسیږي. موږ به د اقتصادي ستونزو نه په دیوانی وځو، نو هغه بس له بده مرغه بس د لره طرفه د سنو شو ویلې. خو دا دویم ورځ د چې باران دی او غلې د زمونږ فصلونه ټول پرې وتل. دلته خو کوم کارخانه مارخانه نشته دی، بل کار نشته دی. همدغه ټول خلک چې دی همدغه غریبي کوي، همدغه چې دی فصلونه کوي، همدغه خپل دغه دقانې نه کوي، ځکه زمونږ چې کوم فصلونه هغه خلاړه پت غرق لاله.
د مرکز اسدآباد بل وسیدونکو ذاکر الله حقمل راته وویل د غنمو ریبلو ته یې د ګوتو په شمار ورځې پاتې وي. د غنمو کښت او د میوو باغونو پورې ډېرې هیلې تړلې وي، خو ګلۍ ورته غونډې هیلې په سین لاهو کړي او دوی په سپین میدان پرېښودل.
کونړ کې د غنمو فصل رسیدلی و چې د همدې ګلۍ او بارانونو په نتیجه کې هغه ډېر زیات خراب شو. بعضې ځایونو کې لو هم ګډو، غنم لو شوي وو. په پټیو کې هغه ګیډي او سترۍ پرتې وي چې باران ورباندې وشو. میوه هم رسیدلې وه، د توتان او الوچې خوبانۍ او داسې نور میوهدار بوټي چې وو هغه ډک و، خو د ګلۍ په نتیجه کې هغه وڅنډل شول.
زیانمن شوي بڼوال او بزګران له حکومت او مرستندوی ادارو د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې چارواکي وایي د ګلۍ او باران له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه پوره او دقیق معلومات نه لري، خو سختو بارانونو او ګلۍ د مرکز اسدآباد او شاوخوا ولسوالیو دیقانان او باغلرونکي سخت زیانمن کړي دي او دوی هم ورسره د عاجلو مرستو غوښتونکي دي. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
13 ورځ هم د کونړ ولایت په بازي ولسوالو کې غلۍ وشوله، او نن چې ونو د کونړ ولایت په چغسره بازار او خواوش علاقو کې هم غلۍ وشوله، چې په نتیجه کې د خلکو فصلونه هم زیانمن شوي دي. همدارنګ د میوو چې کوم باغونه دي هغه ته هم ډېر نقصان رسېدلی دی. انساني تلفات نه لري. موږ د دغه مرستندوی ادارو نه غوښتنه کوو په هغه کې د هغو سره څومره چې په وس کې هغه مرستې وسه وکړي.
د کونړ په مرکز اسدآباد او یو شمیر ولسوالیو کې په داسې حال کې غلۍ او بارانونو بزګرانو او بڼوالو ته مالی زیانونه اړولي چې د یاد ولایت گاوند ننګرهار کې سیلابونو بیا په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې، په سلګونه کورونه او په زرګونه جریبه ځمکه یې ویجاړه کړې ده.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
په غزنی کې یو ځوان په ظاهره د دې لپاره ځان وژنه کړې چې کورنۍ د ده د خوښې خلاف نجلۍ ورته کوژده کړې وه. تفصیل په دې راپور کې و.
میرویس د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ د خمټخېلو کلي اوسېدونکی و. هغه تیره ورځ د کابل کندهار پر لویه لاره د باروړونکي ټیلر موټر ټیر ته ځان وغورځاوه او ځان وژنه یې وکړه. میرویس په دا لنډو ورځو کې تر دې وړاندې هم دوه ځله دا ډول هڅه کړې وه، خو ورځ یې نه وراغلې. دا خبر د غزنی د امنیه قمندانۍ څخه رسنیو ته لیږل سوی او د میرویس د ځان وژنې لامل یې هم د دله خوشي پرته ورته د کوژدې کول ښودل سوي. میرویس په داسې حال کې ځان وژنه کوي چې په غزنی کې لا هم د ډیری پیغلو او ځوانانو له خوشي پرته د هغوی کوژدې او ودنه کیږي. نه یوازې دا چې میرویس د ناخوش کوژدې له امله د خپل ژوند لړۍ ته د پای ټکی کیښود، بلکې په غزنی کې وخت په وخت ځینې ځوانان د ناخوشې ودونو او کوژدو له امله یا خو ستونزمن ژوند تیروي، یا یې ځان وژنه کړې او یا هم له کورونو تللي او له کلونو وروسته بیرته نه دي راغبرګ سوي. اجباري ودنه په افغانستان کې لا هم یو ستونزه ده. ډیری ځوانان او پیغلې په دې باور دي چې میندې او پلرونه دي د لوڼو او زامنو خوښه په نظر کې ونیسي چې راتلونکی یې ورسره ښه او ژوند یې له خوښیو ډک سي. فعال ځوان زکریا حسنزاده وایي په کوژده او واده کې خوښه په پام کې نیول تر هر څه اړین دي.
د واده کول باید اجباري نه سي. هم نجلۍ او هم هلک حق لري چې د خپل واده خپل انتخاب کړي، او که څه هم بیا دغه کار اجباري سي دا یو ښه دود نه دی، یو ښه رسم رواج نشته په ټولنه کې، دا بیا خرابي رامنځته کوي. واده کول د طرفین رضایت به اصلي شرط دی چې باید دواړه د زړه له کومې نه غواړي خپل طرفین ته.
مریم په غزنی کې یو ټولنیز فعال ده. دا هم وایي له خوښ پرته کوژدا واده کول په ټولنه کې کورنۍ او ټولنیز ستونزې جوړوي. په کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي او بیا دوی نسي کولی چې یو ښه ګډ ژوند تیر کړي.
متاسفانه یو له هغو دودونو څخه چې په افغانستان کې اوس هم شتون لري او بالخصوص په کلیوالي سیمو کې، هغه چې هلته د ځوانانو د پیغلو د له خوښې پرته هغوی ته کوژده کوي او یا هم د هغوی ودونه کوي، چې دغه څه ډېرې بدې پایلې لري چې متاسفانه کله هم ځوانان دغه څه سره مخ کیږي، ځان وژنه خوښوي او ځان ته زیان رسوي.
د رواني ناروغیو متخصصین هم په دې باور دي چې کله د انسان له خوښې پرته د هغه د ژوند برخلیک ټاکل کیږي، نو بیا د هغه لپاره د خواشینۍ، ژور خفګان او ځینو نورو ناروغیو سبب ګرځي چې وروسته بیا دغه کس په هر ډول ناوړه پیښو لاس پوري کوي او د ځان تر څنګ د ټولنې د وګړو لپاره هم سرخوږی جوړیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. روخی جوړی خیرت سلامت سی. احمد زیم د شکرداری د ولسوالۍ نه وروره. په دغه موسم کې د شکرداری ولسوالۍ د انګورو سیزن ده. انګورو باغونه دلته ډیر زیات دي او انګور اوس په ګل کې دي. د سه تقریبا میاس رسته یو وفات راځي د اتشک په نامو باندې، دلته ورته اتشک وایي یا خکستر ورته وایي. د دې انګورو وګي د سیسی لکه ایریسی په واچي یا خاوري وسره ګډ سی د ستور غونتی مرس کی. د دین خلک ډیر زوريږي. تیر کال چې کوم افت لګیدلې او د ټول شکرداري بلکې د ټول شمالي طرف انګور ډیر تاواني وکړو، نو دا مرز د دوايان استعمالو په سلو کې ډیر سپیسدم کار نه کوي. یا دوايانو کیفیت خراب ده یا د متخصصین نسته چې موږ ته د لارښوونو کې.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکهلی وایم. ازادي راډیو زغه یوازې دغه پوښتنه لرم چې د زموږ اواز تر مسلمانو په چارواکو پورې ورسي. د هلمند ولایت کې چې د ولسوالۍ شبکې ډېرې ضعیفې دي، شبکې کار نه کوي. د زموږ ژغ تر مسلمانو پورې ورسي چې زموږ د شبکو ستونزې هواري. السلام علیکم.
سلامونه احترامات می ومنید د دې رادیو ټولو کارکونکو ته. خالد اتل یم د لغمان څخه. زما نظر ده چې د اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوی کړي او چین دې ته وهڅوي د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي ترڅو دلته ها زمون د هیواد اقتصاد بیا وړي شي او لبل په لور دلته خلکو ته د کار زمينه هم مساعده شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
شپږ نیمې بجې شوې، دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د زهرو کاروان پروګرام درته نشر ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د بغلان په خوست ولسوالۍ کې د طالبانو او د ملي مقاومت د جبهې د وسلوالو ترمنځ جګړه کې د راپورونو له مخې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ملي مقاومت جبهه په یوه اعلامیه کې دوشنبه ناوخته تایید کړی چې له طالبانو سره په جګړه کې د روح الله په نوم د جبهې د یوه قمندان په شمول څلور کسان وژل شوي دي. دوی ادعا کړې چې په دې جګړه کې نه طالبان هم وژل شوي او شپاړس ټپیان دي، خو د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه رسماً څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته. امیر خان متقیده خبره پرون په اسلام آباد کې داسې محل وکړه چې تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي و چې په افغانستان کې داعش، ټي ټي پي او یو شمېر نورې ډلې فعال دي. پر دې سربېره داعش ته منصوب وسلوالو څو ځله کابل ولایتونو کې خونړي بریدونه هم کړي دي. د کندهار ښار په سردار مدد چوکې یو څلوېښت کلن سړي ځان ته اور اچولی او وروسته یې سا ورکړې ده. پیښه پرون ناوخته شوې. په افغانستان کې د وینې مرکزي بانک وایي له دوی سره څه باندې 2000 داسې ماشومان ثبت دي چې په تلسمیا اخته دي او هر میاشت اړتیا لري چې وینه واخلي. او پولنډ اوکراین ته 10 MiG-29 جنګي الوتکې ورکړي چې د روسي ځواکونو د ځوابي برید لپاره چمتووالی ونیسي. وارسا پرون دغه خبر ورکړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالر او ډیر لګښت کړی دی.
خارجان سره کومک بنی کی پاسانی بنی په مشکل سره دی. چون د ټول خاوري حاکمیت دوی سره دی. دوی که وغواړي رښتیا هم پاسانی سره نسبت مخکې کلونو ته د منځول شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وای پر یو وخت څو ډول نشه کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
لګیش په خپل ځای کې څه نه چې ما مالاته تټاریا کو تر پودر و تر شیشې پورې.
د ډاکټر فرید بزګر په نوم د معتادینو د درملنې لیو متخصص سره غیدل یو چې د نشه یي موادو په برخه کې څو کتابونه لیکلي دي.
موږ غیر د دینند او چې مخدرات او ساکی کار کې د غیر پرمډین مسلکین اشرات درلودل چې شمیرې په سکونو ترسیږي.
د عادل زمان په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د ټولنې په غم او خادي کې برخه نه سم اخیستلی.
زموږ ګلر ته چې پلار ته چیرې لاړ شي چې موږ دلته خوشي کې ته لاړ شو او څه زموږ پلار وي کاکا وګوره زمن ته لاځي او سکینې شپې ته ته ورک شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
هلکه ودرېږه.
دا د ولاړ قمندان صاحب
دا د څه شی را برکړی دي؟
څه شی نشته، د کور سودا ده.
کور سودا خو هر شی کېدای شي. څه شی دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د سیګار اداره وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 300 میلیونو ډالرو ډیری پیسې لګولې دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په راپور کې راغلي که څه هم امریکا د طالبانو له حکومت سره د نشه یي موادو په برخه کې په مستقیم ډول خپلې مرستې درولې دي، خو دا پیسې په غیر مستقیم ډول د کوکنارو د کښت، د نشه یي موادو د قاچاق او د مخنیوي او عامه پوهاوي په پروګرامونو کې مصرف شوي دي. تحلیلګران وایي چې له نشه یي موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډ مسولیت دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په درې میاشتني راپور کې راغلی چې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د ملاتړ پروګرام محدود شوی او دوی اوس په دې برخه کې په غیر مستقیم ډول مرستې کوي. په دې راپور کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د جمهوریت له نسکورېدو سره سم خپلې مستقیمې مرستې ودرولې، خو یوازې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې په غیر مستقیم ډول تر 30 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د دې پیسو څخه یې 40 میلیونه ډالره ملګرو ملتونو ته د دې لپاره ورکړي چې د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړي. 10.3 میلیونه ډالر یې په افغانستان کې د تریاکو د قاچاقو د مخنیوي لپاره مصرف کړي او 4.8 میلیونه ډالر یې هم د کوکنارو د کښت او نشي موادو د استعمال د زیانونو په برخه کې په عامه پوهاوي لګولې دي. سیګار ویلي چې دا پیسې د طالبان حکومت ته په مستقیم ډول نه دي ورکول سوي او ډیری پروژې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې او دې سازمان د انکشافي ادارو له لارې عملي سوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې مهمه ده، ځکه د نشي موادو د کښت او تولید په اړه ترلاسه شوې شمېرې کولی سي چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکو اقداماتو لوری وټاکي. له نشي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي د نشي موادو مشترک خطر ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي ډېره سي. ښاغلی ظفر وایي چې پر افغانستان د واکمنۍ ادعا ته په کتو سره د طالبانو حکومت د مسؤلیت لري چې د نشي موادو سره د نړیوال امنیت او سولې لپاره د یو لوی خطر په توګه مبارزه وکړي.
خارجان ورسره کومک بونی کی په اسانۍ بنی په مشکل سره دی، چون د ټول خاورې حاکمیت دوی سره دی. نو دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو بانډو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته طالبان واخلي وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو وړل هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي.
د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپلو کلنیو مرستو څخه 1.5 میلیونه ډالر کم کړل او له افغانستان سره د ټولو مرستو د رسولو چارې هم ملګرو ملتونو ته وسپارلې، ځکه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت راپور له مخې دوی د کوکنارو ځینې کښتونه ویجاړ کړي او یو شمېر تریاکې هم نیولې دي، خو اوس هم له نشي موادو سره د مبارزې څرنګوالی پوره نه دی روښانه. تازه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ډېری هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د نشي موادو د تولید د دوام په اړه اندېښنه وښوده، خو د طالبانو حکومت وایي چې د نشي بوټو د کښت، نشي موادو د تولید او استعمال په اړه د خپل مشر د فرمان له مخې په بریالیتوب سره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي دوی بریالي شوي چې د روان فصل په دریو میاشتو کې نږدې 1000 جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالرو ډیر لګښت کړی دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې پر یو وخت څو ډوله نشي کول د ډیرې دو په حال کې دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر لستونزو سره مخ کړی دی. ځینې معتادین هم وایي چې په اسانه او منظم ډول د یو ډول نشي موادو نه پیدا کېدل معتادین دې ته مجبوروي چې هر ډول نشي مواد په لاس ورسي استعمالوي. له همدې عمله په روغتون کې تر څو ځله بستري کېدو وروسته بیا هم له دې ډول معتادینو څخه نشه نه پاتې کیږي. معتادین د دې کار علت دا هم بولي چې د نشي موادو قاچاقونکي د ساکیانو یا خرڅونکو پر لاس بازار ته نوي ډوله نشي مواد راوړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
سردارګل د اتو اولادونو پلار دی چې اتحاد له کندهار څخه تر فرا پورې رسولی دی. دی پر یو وخت څو ډول نشي کوي او هغه نشي مواد چې دی ډیره اړتیا ورته لري په فراه ولایت کې آسان ورزانه پیدا کیږي. له همدې امله خپل کورنۍ سره یو ځای فراه ته کډه شوی. سر درګل دوه ځله د متحدینو د درملنې په مرکزونو یو ځل هم د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرېښې ده، خو هغه ګډوډي چې پر یو وخت د څو ډوله نشي موادو د استعمال له امله د ده په ذهن کې پیدا شوی، اوس د تل لپاره د نشې پرېښودل ورته ګران شوي دي.
دا تینځل اسکاله کېږي چې زه مطالعه شوم، اول مې فاس کوله، بیا په روینوم پسې اخته شولم، نو بیا طالبانو یو شپږ میاشتې بندي کړم په کندهار په مباس کې، نو جوړ شولم دغه ځای کې رایلاس ولم، رالم په راته دلته کرا کرا راتللم، اوس بیا فخته شوم، بیا مطالعه شوم.
سردر ګلوی د دې اتحاد د دې سبب شوی چې وسی اولادونه او میرمنې ته پوره خواړه نه رسیږي، ځکه دای په ورځ کې 500 افغانۍ پیدا کوي چې نیمې کورنۍ ته ورکوي او په پاتې نیمو پیسو نشي مواد رانیسي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکی صوفي ضیاالحق وایي ساقیان یې د نشي موادو خرڅوونکي د وخت په تیریدو سره بازار ته نوي ډول نشي مواد راوړي. که معتادین د پخوانیو نشي موادو له لارې نشه نشي، مجبور دي چې نوي ډول نشي مواد ته مخه کړي.
لدیش مخ په وای کښته نه چې ما مال اخی تر تریا کو تر په ډورو تر شیشې پورې دا کار دا راکې چې په من ته په وجود مې نه لري اته مواد مخه در سر تر کوله شي پر په ځان تر کوله شي.
تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې تر ډیره حد هغه نشي مواد استعمالېدل چې له نشي بوټو څخه په لاس راځي، لکه تاریاک او چرس. خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په همدې کال د کیمیاوي نشي موادو تولید هم پیل شو. ډیری هغه معتادین چې پخوا به د تاریاکو یا چرسو نشه کوله، اوس یې د نشي ګولیو، ښیښې او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل وایي چې په پرلپسې او دوامداره ډول نشه کول د دې سبب کیږي چې معتاد له یو ډول نشي موادو سره عادي شي او نور یې دا مواد خمار نه ماتوي. په دې صورت کې معتاد مجبور دی چې بل ډول نشي موادو ته مخه کړي.
مقدار که بغلورف پس تحمل زویت بلند.
کلا چی دنشه ای موادو اندازه دیر شو ده وجود غم هم ورسره دیری گی. کلا چی ده وجود غم دیر شو معتادین مجبوره کی گی چی دنشه ای موادو اندازه نور هم دیر کلی. بلا خبره ده بازار ده. پا بازار که ده بخوانی و موادو زای نوی نشه ای مواد نیسی. پا دی صورت که معتاد کوخخ کوی چی دنشه ای موادو حق و نور و دولونو تا مخ کلی او تجربه کلی چی ساقیان و بازار تراوری بی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې د بیا معتاد کېدو یو علت پر یو وخت د څو ډوله نشي موادو استعمال دی، ځکه دغه ډول وضعیت د معتاد په وجود کې ګډوډي راولي او دا ګډوډي د سبب کیږي چې د درملنې بهیر ناکامه شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ډاکټران وایي پر یو وخت څو ډوله نشي کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د یمن څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلروي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم ارواپوهان د نشې موادو د زیانونو په برخه کې د تعلیمي او درسي کتابونو له نشتوالي څخه سر ټکوي، خو د ډاکټر فرید بزګر په نوم د نشې موادو یو متخصص ډاکټر بیا وایي چې په دې برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. دا چې دا کتابونه د ټولنې د کومې طبقې لپاره لیکل شوي، تر دې دمه د نشې موادو په مخنیوي کې څومره ګټور او مؤثر دي، او په دې برخه کې نور څومره کار ته اړتیا شته، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په فایل کې مو پوښتلی چې ټول یې څومره کتابونه لیکلي دي.
د بده مرغه دقیق نه شم ویلی چې شمېر به څو ته رسیږي، خو په دې ساحه کې د 1996 نه تر 2002 پورې په مختلفو انجیوګانو کې ما کار کړی دی، او کم نشه چې موږ درلودل هغه د مختلفو طبقو لپاره وو. یوازې په 2019 کې موږ یو سلو یولس نصابونه د هغو کسانو لپاره چې د احتیاط په ساحه کې کار کوي په دواړو ژبو پښتو او دری باندې ترجمه کړي وو، او هغه اړوند مؤسسې ته مو ورکړل چې هغه په خپلو ټریننګونو کې دغه نه کار اخلي. موږ د ماشومانو د مکتب د زده کوونکو لپاره د ټولنې د نورو اقشارو لپاره په مختلف سطحو باندې نشرات درلودل، پوسترونه، لیفلیټونه، مجلې، کتابونه دا هم نشر کړي دي، ډېر ترجمه کړي، لیکلي مو دي او دقیق شمېر یې د بعد مرغه متند معلوم.
ټول مو څو کتابونه لیکلي دي او محتوا یې څه ده که یې لږ راته تشریح کړي؟
زیات کتابونه او زیات فوکس هم په طبي برخه باندې وو، او د ماشومانو برخه زموږ د خبرونو د څنګ اساسي برخه وه چې د ماشومانو لپاره تر 15 میلیونه زیات کتابونه د یادو ژبو کیسې نشر کړي دي چې په افغانستان کې مو ټول په وړیا شکل تبزی کړي دي. د مخدرات ساحه ته راشمه نو په دې ځای کې به موږ په زرهاو کتابونه په مختلفو سطحو باندې نشر کړي دي چې د ټولنې د عامو وګړو لپاره، د مکتب زده کوونکو لپاره په مختلف ډولونو باندې موږ د نجات په نام باندې مجله درلودله چې پاکې مسلکي نشرات مو، او دا مو په هغو نشراتو چې فوکس یوازې په مخدراتو او اچ آی وی باندې وو. بیا په افغانستان کې د مخدراتو ویډس په نام باندې مجله درلودله چې د 2003 تر 2009 پورې په منظم شکل نشریدله، او په هغه کې هم د مخدراتو او د ایډز خبر د مخدراتو ایډز او چایو باره کې پوره معلومات وو. او موږ غیر د دینند هغو چې مخدراتو ساکي کار کوي دغه د پرم ډیر مسلکي نشرات درلودل چې شمېر یې سلګونو ته رسیږي.
دا کتابونه د ټولنې د کوم پوړ یا طبقې لپاره لیکل شوي دي؟ د عامو خلکو لپاره، د پوهنتون د استادانو لپاره، د احتیاط د برخې د کارپوهانو لپاره، د چا لپاره؟
کوم موږ کتابونه چې نشر کړي دي هغه د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره، د مکتب د زده کوونکو نه نیولې تر ماجرینو پورې، د ښځو لپاره، د پوهنتون د زده کوونکو لپاره، د ډاکټرانو لپاره، یا طبي پرسونل لپاره، او همدارز هغه چې مشخص په دغه مخدرات په ساحه کې کار کوي دغه لپاره چاپ کړي او خپاره کړي دي.
آیا دا ارزونه مو کړې چې دا کتابونه څومره مؤثر او ګټور تمام شوي دي؟
لبته مرغه کوم سیستم موږ نه درلو چې خپل ارزیابي وکړو. خو د کتابونو د اخیستو تقاضا د مختلف ارګانونو د خوانه، د مختلف مکتبونو د خوانه، دا ثبتوي چې دا مؤثر او ټول خلکو ته خیر رسید او غوښتنه په ټولنه کې عامه وه، او دا یو غیر مستقیم دغه د ارزونه ده. او دا چې څومره تاثیرات یې کړی هغه څوک نشي ویلی، ځکه نشراتي برخه کې د دې تاثیرات تاسې نشي کتلی چې په څه شکل باندې تاثیر کړی، ځکه تاسې آګاهي ورکوئ یا ټریننګ ورکوئ یا نور. نو موږ د کتابونه چې موږ مسلکیانو لپاره د مخدراتو د ساحه کې کار کوونکو لپاره ترجمه کړي دي او خپل کړم دي، هغه ویلی شو چې دغه مسلک کې بدلون راغلی دی، خو په غیر مسلکي کار کې اوسې په ماغه برخورد د متدین سره په مسلکي شکل باندې، خو په عامه پوهاوي کې دغه لبده مرغه دغه تاثیرات موږ نه شو ارزونه کول.
تاسو خو د متدینو د درملنې او عامه پوهاوي په برخو کې ډیر کار کړی دی، څومره اړتیا لیدل کیږي چې دغه ډول کتابونه د مکتب په نصاب کې شامل کړل شي؟
لبد مرغه د پخواني دولت هم د لومړیتوب نه درلود، د ډیرو حادثو سره سره موږ ونه کولای شو چې دولت په دې قانون کې چې د مخدرات آگاهي، مخدرات د مخنیوي لپاره کې به قاطی اقدام وکړي. د مخدراتو د آگاهي پروګرام کې یا د مخدراتو عامه پوهاوی کې چې د درسي نصاب برخه شي د ډیر ښه اقدام وي، خو ډیر احتیاط هم باید ورسره وکړل شي، ځکه چې په دغه عمر کې خصوصا د 14-13 کالو پورې ځوانان ډیر کنجکاوي. نو مواد که چېرته په نصاب کې شاملېږي هغه باید په دې شکل باندې وي چې یوازې د هغوی ته پوهاوی ورکړل شي، لکه نوره نړۍ کې چې او د مخدراتو په باره کې معلومات دي، د هغو تاثیراتو په باره کې معلومات دي او د هغې ناوړه اغېزې دي، چې دا باید په ګوته شي او د هغې واقف شي څه بد عواقب لري. په دغه شکل کې شي دا یو ضرورت دی او باید وشي.
درنو اورېدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د پکتیا ولایت اوسیدونکو عادل زمان په کابل ښار کې د ژورو ساګانو د کیندلو کاروبار کاوه. د
دی وایي چې د غم له عمله یې نشو ته مخه کړه. عادل زمان چې اوس د برمو کیندلو دکان پرې خی زیاتوي، لنه شیانو څخه د غلا وسایل اخلي او په بازار کې پلوري چې په دې ډول د خپلو نشو لګښت پوره کړي. دا چې عادل زمان لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د عادل زمان له خولې واورو.
یوره د پلار وپات شو، پلار می جنازه وکړه په کلي کې په کور باندې مور پراک جوړ چا بیا سی دراغ ما کوتا چې د ګورونی د ګورونی په دې عمل ول بده په دروازه لورې کې همون د برنې کار نه دا سګان نو په وخت د چمن باندې ټول پوریاندو د ناسو موږ له سیمه وپات شو په دوره کې دوره وپات شو بیا به د ګورونی د ګورونی د ګورونی یو ورځ دا هغه تراو ما دا چمن وزیر ته یا پولیس ناسو وای څنګه دې خپل ما دې دې په خونو تراشې ودد وای یا ودد مو وای اما هغه وخت راغله لکه اندروبال چې ورکاش کې بیا ورغم ودد مو وای تقریبا ول دولس کال وو چې پنځه کال مو پوره استفاد وکړه بیا موږ څه شي شروع کړه مهم هغه دا راټونه خلاص کړم او پاشاب من تکان راولي دا ټول ځاریات دي ما په کاری دا تاثیرو کو چې روزگار ضعیف شو او کور کې مړه ژوندی دوم کلر نه پاتې شو یعنی کوم مایپل تم نه شو ماتلای کله بدې عمل ولوي زم بازګار به چې بدې عمل کنه سم چې کار پاتې شو او پر کله مواد نه چې پیدا کړ په یو وخت کې پنځه تین میاشتې څلور څلور میاشتې د کور دم نه تلل کله په هوټل کې کله دا پلان دی پیزر په خوند ورځ استفاده نه کوله دا برمم چلاول برم پښیم نه واخستې یا څه به ورور ته ورکې نور مې سي خپل استفاده نه کوله او شکر د غلام نه کوي او زما د ملوي سي بیا بدن دا تکلیف او جنی ټنشن وو بد عمل دا چې یو خوته د یو میلیون ګټه ای او چې عمل بدلون په مال څه بدلې او یو میلیون ګټه د خوشی کوله دې عملیانو نه به مم شای نه خوستو دې برار لکول غمای شو یا وشای بل شای ما به تنافسو ما به بیا مارکیت تا برو مارکیت که من بیا خرسو ده تیگی غمی و گتمه بل شای بل شای ملین خوار شای بیره برو بایش کلونا نایی مرسه کلونا ده بمیا بلده خرسو بل هم پدی من ما دو بچه هم نرم تلیم کهی نو ده زوی بگلر تا چی پلاره تا چی ری لارشی چی مون ده دخوشی که کلارشی وتخدمون بلارګه ا کاکا وګړه زمون تلادي وسکني شپې ته تبرکشه او زه بیا وځم چې بچی زو کار کوم روزګار کوم په چې راوړو بیا له مطمئن کوم په ما سره ډېر انجولانو چې ملينر دي جرمني کې دي څوک امریکای کې دي ما نه په عمر کم کاندې او کله چې ما نه پاتل کېم ځای دي خو هغه داسې وکړ چې ژوند جوړول ته فکر وو آینده ته فکر وو موتات شو نه و بزن ما چې بل به وندم ژوند وو موټر وو کور وو کجوند وو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې اسلام دی او بسګر زوی دی د پرخره دوی بوجي بار کړي او خپل کلی تروان وی چې په لار کې پولیس نشي. دا چې اسلام ولی پولیس وونیو په بوجوی کې څه دي او رسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې واورو.
یار اسلامه بچه سکل خډیر بارانونه وشول کدا کوکنار ورسیدل خی ډیرې پیسې برا جوړی کی
رښتیاں چې ډیرې پیسې برا جوړی کی سکل وب مفتی دی پر اوسه کال د تاریا کونی پیسې پر برما او تیل ولګی دی
که سکل تاریا قرضه نه نشي پادمو پکې کیږي له خیره
خو ان شاء الله چې سکل وخدای پاک کارو زیرا کی
سلام جان بس لګی
السلام علیکم
وعلیکم سلام جانداد استړی مشی
تم استړی مشی خیر یوسی
جانداد کاکا استړی مشی
خیر یوسی وراره تم استړی مشی
خیر یوسی
سلام جان خدای دې خیر کی څه شي کری
والا بلک خو غټه نه کوي مول کوکنار به وکرم
یار دا خو دې فکر کړی دې سکالو به هم ډیر دي زمکه به ډیر خو کوکنارو کی
بس مونږه خدای ته دغه امید لرو
سلام جان پزمکه کی دغه خشخش کری
او دغه خشخش پکې کرم ولی دغه خشخش خراب دی
خراب نه دی خدا خشخش دومره اصل نه ورکی
دغه خاشخاش موږ د پروسا کال کوکنارو څخه راټول کړی دي. موږ خوتل دغه خاشخاش کړو.
ته دې فیل په غوږ کې ویده بابا، اوس له خارجه نوي او ډېر ښه خاشخاش راغلی دي.
نو دا نوي خاشخاش کومې ښېګڼې لري؟
یو خو تر دې دوه برابر ډېر تاریا کوي او بل نو مرض نه کوي.
خا خا، دا خو ډېر ښه خاشخاش دي. دا چیرته پیدا کیږي؟
د نوي کلي حاجي سمد خان خو به پیژنې؟
او پیژنم یې.
حاجي سمد خان دغه ډول خاشخاش لري، دغه کاروبار دی.
والله دا خو ښه خبره ده، زه به هم دغه نوي خاشخاش وکړم.
ښه، زه نو ولاړم. د خدای په امان.
په مخه دې ښه کاکا، په مخه دې ښه.
اسلامه، د جانداد خبره مې خوښه شوه. که مونږ هم دا نوي خاشخاش وکړو ښه به وي. ستا څنګه خوښه ده بچې؟
بیخي مې خوښه ده. ما هم اورېدلي چې نوي خاشخاش ډېر ښه دي.
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستي نوي کلي ته لاړ شه او له حاجي سمد خان څخه دوه بوجې خارجي خاشخاش راوړه.
سمه ده پلاره، دا دی ځم.
هلکه ته موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړي دي.
پر برګو سترګو قمندان صاحب.
هلکه ودرېږه.
دا دی ولاړ یم قمندان صاحب.
دا دې څه شی را بار کړي دي؟
څه شی نشته، د کور سودا ده.
کور سودا خو هر شی کېدای شي. څه شی دي؟
خاشخاش دي.
خاشخاش څه کوي؟
پلار مې ویل رای وړه، نه پوهېږم چې هغه څه پرې کوي.
دا دې له کومه ځایه راوړل؟
له نوي کلي څخه مې راوړل.
نو ته نه یې خبر چې خاشخاش قاچاق دي؟
څه شی قاچاق؟ خاشخاش خو نه دي قاچاق.
دا خاشخاش کوي او بیا یې په تریاکو زموږ ځوانان اخته کوي، بیا وایي چې خاشخاش نه دي قاچاق.
نو که قاچاق وای اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکاره نه خرڅېدی.
نو په کوڅه او بازار کې خو ډېر غیر قانوني شیان پټ خرڅېږي.
قومندان صاحب، خاشخاش خو موږ تل رانیسو او بیا یې خرڅوو. تر اوسه پورې پولیسو څه نه دي راته ویلي.
پخواني وختونه تېر شو، نور هیڅوک دا کار نشي کولی.
ولې اوس څه پېښه شوه؟
اوس خاشخاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کیږي.
دا چا ویل چې خاشخاش قاچاق دي؟
قانون وایي قاچاق دي، ډېرې خبرې مه کوه.
نو خاشخاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي.
ته یې ماته راوښیې چیرې ښکاره خرڅېږي؟
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي.
راځه موټر ته در وښیې، چې لاړ شي د پولیسو اوضې ته. ډېرې خبرې مه کوه.
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایې چې دا خاشخاش خرڅوي؟
راځه، هغه سړی به هم ته راوښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي.
خیر دی قومندان صاحب، ما خوشی کوي. زه نه وم خبر چې د خاشخاش رانیول او خرڅول قاچاق دي. بیا به داسې نه کوم.
درځه موټر ته در وخیژه، ډېرې خبرې مه کوه. سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي. ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو؟ همدغه خاشخاش د کوکنارو تخم دی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. ته خدای په امان.
د زهرو کاروان.
دریوما زرته درس
سر معلوم خبر ش دل بر جانا ز مخبول جانا ز جار شوم ملتان ما مشر لزان قربان دی شما السلام السلام ز مخبول جانا ز جار شوم ملتان ما مشر لزان قربان دی شما السلام السلام